امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. نن د دوشنبه ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ولسی جرګې غړي ټیټ پو د امریکا د کانګرس د دهشتګردۍ ضد کمیټې ته یوه قانوني لایحه وړاندې کړې ده چې پاکستان دې په رسمي ډول د دهشتګردۍ پالونکې هیواد وبلل شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه هیواد د 34 ولایتونو د شمیرې یوازې په 23 ولایتونو کې خزینه څارنوالي شته چې د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې وڅېړي، او ټاکل شوی ده چې د روانې اونۍ په پای کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر مسکو ته لاړ شي، او هلته به د روسیې د چارواکو سره د پوځي همکارۍ په ګډون د یو لړ موضوعاتو په سر خبرې وکړي. درنو اوریدونکو، په دې برسېره موږ په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو چې تاسو ته به واورولی شي. خو لومړی پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاید تاسو ته درلولي.
د خبرونو لنډیز، د عراق نظامی منابع وایي چې د داعش د افراطي ډلې ملیشا د موصل په ښار کې محاصره شوې دي. د رقا د ښار خلک د جنگ له ویرې محفوظ سیمو ته د تګ په لارې ډېر زیات کړاوونه ګالي، او په پاکستان کې به د چهارشنبه په ورځ د ملي احصایې د ترتیب کارونه پیل شي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د عراق فوز چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی وایي چې د داعش د افراطي ډلې ملیشا د موصل د ښار په لویدیځ کې راایساري شوي دي. د عراق فوز موصل محاصره کړی او د ښار ته په ټولو غځېدلو لارې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. په عراق کې د ائتلافي قواوو یو لوړ رتبه قمندان ویلي دي چې اوس 80% د موصل د ښار د لویدیځې برخې کنټرول د دوی په لاس کې دی. د متحده ایالاتو استازی بیرت میک گورگ پرون په بغداد کې وویل چې که داعش د ملیشا په موصل کې پاتې شي، هغه به ووژل شي. هغه د امریکا په مشرۍ د موصل په ښار د هوایي حملو ستاینه هم وکړه، او هغه ډېرې دقیقې هوایي حملې بللې دي. په سوریه کې د رقا د ښار چې د داعش د ډلې تش په نامه مرکز هم دی، نیولو ته هر څومره وخت چې کم پاتې کیږي په هماغه اندازه ملکیان کوشش کوي چې هغو سیمو ته لاړ شي چې هلته د داعش د افراطي ډلې کنټرول نه وي. هر ورځ په لسګونو محلي خلک د ډیرو سختو لارو او کړاونونو د ګالونو نه وروستو د پیسو په بدل کې ځانونه محفوظو سیمو ته رسوي. قاچاقبران د وطن په سر $500 غواړي. دا خبره د هغې وی ټولنې یو مؤسس حسام عیسی کړې ده چې د رقا په ښار او نورو ځایونو کې د داعش د ډلې د فعالیتونو او ظلمونو په باب راپورټونه برابروي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي هر هغه څوک چې د تیښتې په وخت کې ونیول شي، نو د داعش ملیشه یا په زندان کې اچوي او یا هم د خلکو په مخ کې وژني. د سوریه په پایتخت دمشق کې د شیعګانو په یوه زیارت کې د بمونو د دوو چادنو په پیښو کې د مړو شمار اوس 40 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د سوریه د بشر د حقوقو د څارنې یوې ټولنې چې مرکز یې په برطانیه کې دی کړې ده. د دغو حملو مسؤلیت د شام د فتح په نامه یوه ډلې چې د القاعده سره اړیکې لري منلی دی. د پاکستان مقامات وایي چې د 19 کلونو وروسته یې اراده کړې ده چې په ملک کې به د چهارشنبه په ورځ د ملي احصایې د ترتیب کار شروع کاندي، او په دغه کار کې به د فوج 200,000 عسکرو له هم د دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په اویا ورځو کې به په دوو پړاوونو کې د دغې احصایې د ترتیب کار بشپړ شي، او په هغې به $150 میلیون مصرف شي. میرمن اورنګزیب د خپل ملک د خلکو نه غوښتي دي چې په دې کار کې د مسؤولو کسانو سره پوره همکاري وکړي. د امریکا په شمال ختیځو ولایتونو کې د بشري د پسرلي د رارسېدلو نه یوه هفته مخکې د واورې د سخت طوفان د راتګ خبرداری ورکړل شوی دی. د امریکا د هوا د حالاتو د اټکل ملي ادارې ویلي دي چې په ډیرو سیمو کې به واوره د نن ماښام نه شروع او د سې شنبې تر ورځې پورې به دوام پیدا کاندي. د نیویارک او د باسن په ایالتونو کې د دیر شو او 15 سانتي مترو ترمنځ د واورې د ورېدو امکانات شته دي، او په واشنگتن ڈی سی کې به هم د 14 سانتي مترو پورې واوره ووریږي. د امریکا د کانګرس د استخباراتو کمیټې د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ نه وغوښتل چې نن د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د ټرمپ ټاور د ټلیفونونو د ثبتولو د جریان په باب شواهد وړاندې کړي. جمهور رئیس ټرمپ یو اونۍ مخکې په ټویټر کې ولیکلي وو چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما دغه ټلیفونونه ثبت کړي، خو ښاغلي ټرمپ په دې اړه کوم شواهد نه دي مخکې کړي. د اوباما نطاق وویل چې دغه ادعاوې کاملا حقیقت نه لري. ښاغلي ټرمپ هم له کوم وخت نه چې په ټویټر کې د خبرو د ثبتولو دغه لیکنې کړي دي، د هغې په باب یې لا تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې.
اوریدونکو تاسو د دې وخت مهم خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته چې عمر کړه. د امریکا د ولسی جرګې غړي ټټ پو د امریکا د کانګرس د دهشتګرۍ ضد کمیټې ته یو قانوني لایحه وړاندې کړې ده چې پاکستان دې په رسمي ډول د دهشتګرۍ پالونکي هیواد وبلل شي. ټټ پو د دغې کمیټې رئیس دی او د پاکستان په پالیسۍ باندې سخت اعتراضات لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید په یو میاشت کې رپورټ ورکړي چې پاکستان ترګر پالی او کنه. د امریکا جمهور رئیس مکلف دی چې په دریو میاشتو کې د مسودې ته ځواب ورکړي چې آیا پاکستان ترګر پالی او کنه. موږ په پاکستان کې د سیاسي او نظامی چارو کارپو بریګیډیر سات سره مرکه کړې ده. تاسو ته دراورو
محترم سات صاحب، د کانګرس یو غړي داسې ولای هاولاندې کړې ده چې پاکستان دی د دهشتګرو د یو پالون کې هیواد په حیث وپیژندل شي، که دا کار وشي ګټه به څوک وکړي؟
زما خیال ده چې فلحال امریکا به داسې اقدام وچت کړي چې پاکستان د ټررسټ ملک چې کوم دی هغه دغه کې ډکلیئر کړي، ځکه چې امریکا فلحال افغانستان کې صرف یوه لاره ده، هغه د پاکستان په ذریعه باندې کړه د رسد ده، که هلته د تګ راتګ ده. زما خیال نه چې امریکا به داسې یو څه کړی یا داسې اقدام به هغه موجوده وخت کې به اخلي. خو داسې وشو خو زما یقین نه ده چې وشو، نو هغه به امریکا لپاره زما خیال زیات مشکلات پیدا کړي، پاکستان لپاره به دومره مشکلات نه وي. بل بدا چکم په علاقه کې دهشتګر دي، هغوی ته به تقویت ملو شي، ځکه چې که پاکستان باندې داسې بندیزونه ولګېدل نو هغې کې به د پاکستان اقتصادي صورتحال او د پاکستان سیاسي صورتحال باندې به ډېر یو منفي اثر وغورځېږي، او فائده به دغې دهشتګر ملکونو ته وي. او د پاکستان عدم استحکام چې کوم دی، نو هغه به د پوره منطقې دپاره یو ډېر لوی خطرناک صورتحال جوړ کړي. او دا د داسې قسمه دغه چې کوم دی محکم شوي دي، یعنې کس چې کوم دی هغه قراردادونه پیش کړي. خو زما خیال نه دی چې امریکا کانګرس په داسې غیر دانشمندانه فیصله وکړي.
نو دغه د تروریزم مسله او دغه حملې او دغه جنګونه د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته دغه سیمه کې دغه مشکل د امریکې دومره الزلې دغه د نړیوال تروریزم سره مبارزه دغه به څنګه حل کیږي؟ د ځینو کسانو فکر دی چې پاکستان د زړه له کومې هڅه نه کوي، کوشش نه کوي، او پاکستان نورې منافع په نظر کې لري، نورې ګټې لري، هغې ته ګوري، ځکه صادقانه عمل نه کوي، د امریکا پیسې دلته مصرفیږي، ابس کیږي، او دا دومره کاله وشو دغه جنگ نتیجه نه ورکوي. دغه به څنګه کیږي اساسا؟
ولر د دې جنگ خو اثر اوس پاکستان باندې هم راغلی دی. پاکستان هم د نننه دلته پاکستان کې د دې فشار چې په دې ناغه په حکومت باندې شوې شوی دی، باقي د کوم د پاکستان انتظامیه دغه باندې چې د پالیسو کې تبدیلی راولي، نو سره سره پاکستان پالیسو کې تبدیلی راغلی او امریکا کوم بریټانی جرنل دغه کې سنټرل کمانډ والے چې کوم دی هغه کانګرس کې دا بیان ورکړی دی چې پاکستان ته مته تعاون چې کوم دی هغه امریکا کې کړه شروع کړی دی. نو دا تعاون ختم نه دی پکار، بلکې دا جاری ساتل پکار دی. نو پاکستان په همسو کې زما په خیال بر څه څه خراب بدل او څه څه تبدیلی خراب لري، ځکه چې پاکستان په خپل هم د دې ځواب کې راغلی دی. پاکستان اور افغانستان مذاکرات ہو کلا ممکن سی نہ پاکستان اور افغانستان دل سر اقرار کی گروپوں میں موجود بھی چاہ رہا افغانستان کی جنگ کی اور پاکستان کی جنگ کی ان خلاف اس کاروائی کی گئی وہ بتا جنگ ختم ہوئی نہ تو بندیزی نے ختم کیا نہ نو باقی بہت سارے مزید امریکی فوجی نے ختم کی سارا پاکستان افغانستان حکومت کے سب کے دل تھا خبر ہو
نو د خبرو په وجه خو تر اوسه پورې کومه نتیجه دوی نه دا ورکړي د خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړي ډېرې خبرې شوې دي اوس خو لا پکې نورې مسلې هم مطرح شولې نورې مسلې را پیدا شوې دي او هغه دا چې پاکستان وایي چې په دې کرخې باندې سو نورې دروازې جوړومه او دا د تورخم او د چمن دروازه چې دا اسري کوم او ماشينونه پکې لګوم دا خو مسائل سره خرابوي دا خو روغ جوړ نه راوړي کړه
نہ دروازے جوڑوں کو جمع بخیر بڑے پاکستان اور افغانستان درمیان جو سمرا آمدرفت جاتی سمر تعلقات خکی گی پہلے بن تجارت جاتی گی بخل کے سگ رفت جاتی گی نو دا خود مسئلے پا حل رکھتا ہے خدم دے خدا پول بغور کے پاکستان اور افغانستان درمیان دغاو شی دا لارے پرانے سیشی ہے مزید لارے پرانے سیشی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ د افغانستان لوی سرنوالی وای چې دغه هواد د سلور دیرشو ولایتونو د شمیرې یوازې په 23 ولایتونو کې خزینه سرنواله نشته چې د خزو سره د تاوتریخوالي قضیې وسیړي د لوی سرنوالۍ د چارواکو په وینا دغه ادارې ته د خزینه سرنوالانو د جذبولو دپاره یو روزنیز پروګرام ترتیب کړی چې ډېر زر به پیل شي پاموکړی په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر دی رپورټ ته
له خزو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې ځانګړي سرنوالۍ رئیس پروین رحیمی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا مهال یوازې د افغانستان په 23 ولایتونو کې خزینه سرنوالانې فعالیت کوي او 9 نورې ښځې د سرنوالیو د اداري کارکوونکو په توګه په ټول افغانستان کې په دندو بوختې دي که څه هم اغلی رحیمی څرګنده نه کړه چې په پاتې کومو ولایتونو کې خزینه سرنوالانې نشته خو ویل د افغانستان لویه سرنوالۍ د نوو خزینه سرنوالانو د روزلو لپاره یو پروګرام ترتیب کړی دی د پروین رحیمی پر وینا په دې پروګرام کې بل د 240 تنجونو څخه چې د حقوقو او شریعتو له پوهنځي څخه فارغ شوي وي آزموینې واخیستل شي
د ای برنامه ای دختران یک ماه به شکل تیوریک
هغه ویل په دې پروګرام کې به د انجونې یو میاشت په نظري ډول او شپږ میاشتې به د سرنوالۍ د ادارې په بېلابېلو برخو کې عملي کارونه وکړي او د پروګرام په پای کې به وړ افراد د ادارې د اړتیا پر بنسټ د یو شفاف سیستم له لارې جذب شي. پروین رحیمی زیاته کړه هغه شمېر نجونې چې په دې پروګرام کې د لوی سرنوالۍ ادارې ته لار موندلی نشي هغوی به د مجربو او تجربه لرونکو کدرونو په توګه د ښځو د حقونو د دفاع په بنسټونو کې جذب شي. دا چې د ښځینه سرنوالانو کموالی د محاکمو پر بهیر څه اغیز لري او د افغانستان قوانینو په دې اړه څه وړاندوینه کړې ده د حقوقي مسایلو کارپوهان وایي چې که څه هم قانون په دې برخه کې کوم حدود نه دي ټاکلي خو له اخلاقي پلوه اړینه ده چې د ښځو اړوند مسایل د ښځینه سرنوالانو لخوا وڅېړل شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل
اړین ګڼم چې باید په ټولو څلور دېرشو ولایتو کې خصوصا په دغه څانګه کې چې د خشونت پر وړاندې څارنوالۍ اداره ده په دې کې د ښځینه څارنوالانې وسي تر څو سهولتونه راشي او دغه دوه اصل د اساسي قانون چې متوازن انکشاف ده او د قانون پر وړاندې د نه تبعیض او د برابرۍ اصل ده دا هم پلی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې ښځینه سرنوالان شتون نه لري خو بیا هم لوی سرنوالۍ په 1495 لمریز کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي نږدې 2450 قضیې څېړلې دي. له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې د تمیز سرنوالۍ رئیس زرغونې مستغفر وویل دغه شمېر قضیې د افغانستان په 24 ولایتونو کې څېړل شوې دي. د اغلی مستغفر پر وینا سکال د خزو سره د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې قضیه په کابل او تر ټولو کمی په فاریاب ولایت کې سیړل شوې دي.
د سات مرکز البته در مجموعي دوسیه قضایایی کې ایجمه آمار شو به شما ارائه داشتم هغه ویل د مرکز په کچا د سیړل شو قضیو هغه شمیره چې وړاندې شو 155 قضیه لومړنۍ محکمې ته سپارل شوې، 111 قضیه د غور لپاره استیناف محکمې ته، او 18 قضیه د ورستي پریکړه لپاره له خزو سره د توتريخوالي پر وړاندې د مبارزې تمی سرنوالې ته سپارل شوې چې دا محل تر سیړنو لاندې دي.
مبارزه په خوشاله زن مورد رسیدي قرار داره.
د زرغونی مستغفر د معلوماتو لمخه 1440 رویا قضیه په کابل، 250 په هرات، 125 په بلخ او 114 په ننګرهار ولایتونو کې لخصو سره د توتريخوالي پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي سرنوالۍ لخوا سیړل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ورستي رپورت لمخه د 1495 کال لپاره رئیس په دغه هیواد کې لخصو سره د توتريخوالي 15515 رویا قضیه ثبت شوې دي. په دغه قضیو کې 240 دیش د وژنې، 218 د جنسي توتريخوالي او 240 د ځان سوځونې پیخی شامل دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. ټاکل شوی ده چې د رواني اونۍ په پای کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر مسکو ته لاړ شي، او هلته به د روسیې چارواکو سره د پوځي همکارۍ په ګډون د یو لړ موضوعاتو په سر خبري وکړي. د بلې خوا په کابل کې د روسیې سفارت یو ځلې بیا د طالبانو سره د دغه هیواد تماسونه د خپلو ډیپلوماتانو د خوندیتوب دپاره د اقداماتو یو برخه ګڼلې، او هغه ادعاوې ناسمې بللې چې وایي روسیه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په لټه کې ده. پام وکړئ په دې هکله د کابل نه د امریکا غږ راډیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
افغان او روسي چارواکي وی چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د روانې سوي میاشتې په 14 مسکو څخه لیدنه وکړي. اولته به د روسي د ملي امنیت سلاکار د روسي د بهرنۍ چارو او دفاع وزیرانو په ګډون دغه هیواد د چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پراخېدو، په افغانستان کې د سولې او پخلاینی، امنیت او د مسکو د سیمه ییز مشورتي بهیر په چوکاټ کې د همکاریو د پراخېدو په لارو چارو خبرې وکړي. په کابل کې د روسي سفارت په بیان کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د روانې جمعې په ورځ په مسکو کې دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان او روسي چارواکو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت سره د روسي د پوځي همکاریو په اړه مسلې هم شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تو افغانستان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ښاغلی اتمر به د پنځمې په ورځ په یو درې ورځېنی سفر مسکو ته لاړ شي.
محورونه د دې ملاقات یا د دې رسمي لیدنې، اول د ترګری سره مبارزه، دویم خطرت توکو د قاچاق او تولید مخنیوي، او په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامینول لپاره د دواړو هیوادونو د اتکاو همسوی او پاین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نظامي تخنیکی
همکاری جوړوي. تیر میاشت افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم مسکو ته سفر کړو چې دا غیل خبرو وروسته د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت یو ټیټ پوری پلاوی د مسکو په قربتوب د شپږو هیوادو په مشورتي غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو درځول لپاره جوړ شوی هم ګډون وکړ. روسي تیر کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانستان په حقله دوه مشورتي غونډې جوړې کړې چې لومړۍ غونډې ته یې افغان حکومت نه بلل شوی. افغان حکومت په مسکو کې دغه هیواد په حقله د مشورتي غونډو جوړېدو ته د شک په سترګه ګوري، او د طالبانو له ډلې سره د مسکو د اړیکو څخه خوشاله ندی، او دا غنی چې دا تماسو ته طالبان ته سیاسي مشروعیت ورکول لپاره تر سره کیږي. خو روسیوي طالبانو سره یاري کې په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره د اقداماتو یو برخه ده. په کابل کې د روسي سفارت نن د یک شمې پر اساس په ویلامه کې طالبان سره د مشروعیت د برابرولو په باب پر رسنیو کې خبرې شوې ریپورتونه رد کړي دي. دغه سفارت په ویلامه کې ویل شوی چې په افغانستان کې مشتو بهرنیو ځواکونو او افغان چارواکو هغه سرګندونی سم نه دي چې وایي د روسي لخوا طالبان ته د مشروعیت ورکول لپاره هڅه کیږي. په دغه ویلامه کې ویل شوی چې دا تماسو په افغانستان کې د روسیو ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب لپاره او د افغان حکومت په مشرۍ د سولې او پخلاینې به سره طالبان د یو ځای کېدو د حسونې لپاره درې اصول ته په پام لرنی چې د اساسي قانون منل، وسله په ځمکه ایښودل، او د ایش القاعدې په ګډون د ټولو روسي ډلو سره اړیکو پرې کول پکې شامل نیول شوي دي. روسي طالبان سره خپلې اړیکې محدودې اړیکې ګڼلې او ویلي دي چې ګمان کوي چې دا اړیکې به دغه ډلې ته مشروعیت ورکړي، ځکه چې دغه اعلامیې له مخې افغان حکومت له وړاندې طالبانو ته د یو متساوي ډلې په توګه مشروعیت. هدایت ورکړی او ورسره په 2015 کال کې خبرې هم کړې دي. د روسي سفارت په اعلامیه کې دغه هیواد لخوا طالبان ته د وسلو پیسو او د افغانستان په دننه کې د هغوی د روزلو لپاره د روزنیزو مرکزونو د جوړولو په هکړه په ځینو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه هم ناسم ګڼل شوي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې روسیې د طالبانو پر ځای افغان حکومت سره همکاري ته چمتو ده، خو په دې شرط چې روسیې سره د افغان حکومت د همکاریو څخه امریکا او ناتو هم ملاتړ وکړي. د پوهنتون یو استاد خلیل الرحمن سروري وایي چې روسیې د وسلوالو ډلو پر ځای د دولتونو ترمنځ اړیکو ته ترجیح ورکوي. خغلی سروری ویل خو یو دلیل چې افغان حکومت ته پکار دی هغه دا دی چې آیا هغه څه چې افغان حکومت یې ترسره کوي د ناتو او امریکا متحده ایالاتو سره په همانګي کې دي او که نه. د پوهنتون دا استاد وایي که افغان حکومت په خپلو پرېکړو کې د امریکا او ناتو ملاتړ ولري، نو بیا روسیه به د طالبانو پر ځای افغان حکومت سره مرستې ته راودانګي. د افغانستان د سیاسي چارو یو بل کارپو بشیر بیژن وایي چې افغان حکومت ته پکار دی چې د روسیې او امریکا ترمنځ په اړیکو کې انډول وساتي. روسیې د طالبان سره د خپلو اړیکو په اړه دا سپیناوی په داسې حال کې کړی چې د ژمي په پای ته رسېدو او د پسرلي په راتلو سره یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو په هکله د دغه هیواد د خلکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په کندوز کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو په ضد د ماشومانو د واکسینونو د کمپاینونو په ترڅ کې د ماشومانو د ګزرن کې دوه مخه نیول شوې ده او د 2011 کال را په دې خوا په کندوز کې د پولیو پیښه نه ده شوې. ګل رحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ را لېږل.
د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې په کندوز کې د پولیو اخیری پیښه په 2011 کال کې رامنځته شوې وه چې په ترڅ کې د عامې روغتیا د مسؤلینو لخوا د سیمې په صحي مرکزونو کې د پولیو پر ضد ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو دایمي مامورین پر دندو وګمارل شول او له هغې وروسته په دغه ولایت کې د پولیو بله پیښه نه ده ثبت شوې. د کندوز د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی په سیمه کې له مختلفو ډلو سره همغږي شوي او په نتیجه کې دوی په سیمه کې په پولیو د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیولې ده. هغه زیاتوي چې دوی د زیارتونو له منجورانو تعویز ورکوونکو د کلي لار باپانو او مخورو خلکو سره د پولیو په اړه معلومات شریک کړي دي او اوس چې هر څوک دوی ته مراجعه کوي او پرې شکمن کیږي نو کتلوي معافیت ته احوال ورکوي. د قندوز د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایي وایي
آخرین د پولیو واقع 2011 کال کې د امام صاحب ولسوالۍ کې وه او بعد هغې نه فضل د خدای تر اوسه پورې مثبته واقع نه لرو او تدابیر همدا دی چې موږ په مختلفو پلانونو باندې کار کړی دی چې یوه هغه ستراتیژي د PTT او PTT دا ستراتیژي وزارت غوره کړه تر څو هغه ماشومان چې په ناامنو ولسوالیو کې د واکسین په مختلفو لاملونو پاتې کېږي دغه راهکار ورته غوره کی او دغه ماشومان بیرته واکسین شي. قریاجاتو کې د محل ملایانو ته مثلا د تعویز او د دیو په دې نامه باندې مراجعه کی دلته د ملایان هم زمونږ د سیستم برخه ده.
عطایي دا هم ویل چې که اوس هم په سیمه کې په یو او بل نامه ماشومان د پولیو لڅاڅکو پاتې کیږي او یا د جګړو له امله ماشومان له واکسین کولو پاتې شي نو دا لوی خطر دی چې کېدای شي دغه ماشومانو کې د پولیو پیښې رامنځته شي. د قندوز یو بل ډاکټر عبدالبصیر رشیدی موای چې د عامې روغتیا لخوا د ماشومانو د ګوزن په اړه نستړی کیدونکې هلې ځلې شوې او نتیجه کې لتیرو شپږو کالو را په دې خوا په دغه ولایت کې د ماشومانو د ګوزن پیښې نه دی رامنځته شوې.
دا چې په کندوز کې د زړه او سم کار په دې خوا د ټولنیو کوم واقع ثبت شوی نه ده. دا د کندوز ولایت د سیاسي امنیت د ریاست هڅې دي او چې په منظم شکل باندې د پولیو د واکسینیشن یا واکسیناسیون کمپاین هر کال څو وارې دی تلاره چې دی په دې کمپاین کې د کندوز د لرې منطقو ته د واکسین د رسول لپاره او د واکسین د تطبیق لپاره هم وي. د دې په خوا کې د WHO هم په دې کې هڅې کوي. دلته منظم پروګرام لري پولیو د مخ وېشه پروګرام.
د قندوز یو تن اوسیدونکی متی الله وایي چې له تیرو څو کالو څخه په قندوز کې د پولیو واکسیناتوران په مختلفو ساحو کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي.
هر دوه میاشتې بعد موږ د دې ټیم کارمندان وینو چې دروازه په دروازه یعنی دی همیش کوشش کوي او نور عام خلک هم سره باید ښه پوره همکاري وکړي څو پورې د افغانستان د فلج او د پولیو مربوطه کمې بیماریزانې چې دي د دې نه خلاص شي.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې که له دوی سره عام خلک د ماشومانو په واکسین کولو کې همکاري وکړي، خپل او د خپل کلو ماشومان واکسین کړي، کېدای شي لدی ورسته په قندوز کې د پولیو هیڅ پیخه ونه لیدل شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د تیر یک شنبه پورز د امستردام ښار په یو جماعت کې د وی غیر دولتي هالنډي موسسې لخوا د اسلام نه د کرکې په ضد یو عام باس ترتیب شو. هالند مشت مسلمانان په دغه اندېښمن شوي چې یو شمېر سیاستوال کوشش کوي په ټاکنو کې د بری په هدف په هالند کې مذهبي نفاق زیات کړي. په موکړې زموږ د رپورټا
د دې موضوع عنوان د اسلاموفوبیا او تبعیض پر ضد اتفاق و چې د الکبیر جماعت کې ورته ګڼ شمېر مسلمانان راغونډ شوي. د هالند د پارلمان د یو غړي ګیرت ولډرز او د هغه د ازادۍ ګوند خوانه د اسلام ضد بیانونه زیات شوي وو او دا مسلمانان یې اندېښمن کړي دي. نن سبا د انتخاباتو له امله ټوله پاملرنه موږ ته جلب شوې ده. هر یو د مسلمانانو ټولنې ته متوجه دي. دوی داسې انګیري چې دلته په اروپا او نړۍ کې ټولې ستونزې موږ جوړې کړي دي. د مارچ د میاشتې د ټاکنو په درشل کې د ازادۍ ګوند د سیاستوال ګیرت ولډرز په ذریعه داسې تبلیغات پیل کړي دي چې دا جماعت بند شي او په هالند کې اسلام منع شي. خو حقوق پوهان وایي دا کار به د هالند د اساسي قانون نه سرغړونه وسی. د هالند مسلمانان د خپل اندیښنې لپاره دلیل لري. بالکل، زه د یو مراکش الاصله هالنډي په توګه چې دلته 15 کاله اوسېدلیم اندېښمن یم. زه وینم چې د مسلمانانو او مهاجرینو پر ضد چې د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه راځي منفي ذهنیت زیاتېږي. د هغو کډوالو په اړه هیڅوک خبرې نه کوي چې د نړۍ د نورو هیوادونو نه را روان دي. سیاستوال ویلډرز خو داسې څرګنده کړې ده چې که ټاکنې وګټي نو اساسي قانون کې به هم تعدیل راولي. د ملي نظر پښتنو پر اساس په وروستیو میاشتو کې د ازادۍ ګوند د هالنډیانو ترمنځ خاص پلویان موندلي دي او ځینې حتی داسې پیشبیني کوي چې د اسلام ضد دا ګوند به د مارچ په 15مه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالی شي.
دا راته ډېره خطرناکه ښکاري چې یو شمېر سیاستوال د څو ملیتي اجنډا د ګټو پر بنسټ کمپاین کوي او هیله مند دي چې ډېرې څوکۍ به وګټي. دا زموږ ګډه ستونزه ده، باید حل کړو. دا مهمه نه ده چې څه ډول سیاستوال یا سیاسي ګوند غوره کړو.
د الکبیر په جماعت کې د یک شنبه د ورځې بحث د کمیټې یو شپنوم د هالنډي مؤسسې د خوانه تنظیم شوی. سید سلیمان شاد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په زرګونو هغه خلک چې پښتورګي کار پرېږدي د پښتورګو د پیون سره نوې ژوند ومومي. خدانه ناروغان د دې خطر سره هم مخ شي چې د پښتورګي د پیون سره په نورو مرګانۍ ناروغیو اخته شي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په امریکا کې هر کال شاوخوا 100,000 خلک د پښتورګو پیوند ته ضرورت لري. د پښتورګو د پیوند سره دغه خلک خپل عادي ژوند بیرته پیلولی شي او د وینې د بدلولو یا دایلسس نه خلاصېدای شي چې ډیر دردونکی دی او په اونۍ کې باید 2 ترسره شي. خو هر کال یوازې 10,000 صحي پښتورګي د پیوند لپاره موجود وي. هر کال د هغو ناروغانو نه چې د پښتورګو د پیوند انتظار باسي 40% یې مړه کیږي. دغه کسان د دې لپاره مري چې کافي پښتورګي نشته. ډاکتران وایي د پښتورګو شمیر زیاتېدای شي خو ورسره سي خطرات هم موجود دي.
مونږ هغوی ته د پښتورګي د پیوند فرصت برابرو خو په ورته وخت کې د هغه ناروغۍ غم یې هم باید وخورو چې د پښتورګو د پیوند سره ورته پیدا کیږي.
د یوې ګډې نوې څېړنې په اساس چې د پنسلوینیا او جان هاپکنز پوهنتونونو ترسره کړې ده، ډاکتران وړاندیز کوي چې د هغو مړو پښتورګي ناروغانو ته پیوند کړي چې په اپټایټس سي یا تور زیړي باندې اخته وو. دا هغه ناروغي ده چې زیګر اغیزمن کوي خو په پښتورګو باندې بد اغیز نه کوي. هغه ناروغان چې دا ډول پښتورګي پیوندوي د بدن د وینې مصنوعي پاکېدل یا دایلسس ته اړتیا نه لري، خو د اپټایټس سي لپاره باید درمل واخلي. دا درمل وړیا نه دي او لږو قضیو کې ګټور هم نه ثابتېږي. ځینې ناروغان د پروسې د احتمالي نتایجو پاکله د ډاکترانو سره د اوږدو خبرو وروسته دا خطر په ځان مني.
که هغوی دا څیړنه نه وی کړې نو زه به اوس روغه او یا ژوندی نه وای. زه ډیره منندوی یم
دا چې د هغو مړو د پښتورګو نه کار واخیستل شي چې په اپټایټس سی اخته و، وروسته له هغه نه امکان یې ډیر شو چې د اپټایټس سی لپاره داسې دارو درمل پیدا شول چې د 95% ناروغانو پرې تداوي کیږي. څیړونکي وایي که چیرې امتحاني درملنې بریالی شي په سلګونه پښتورګي به پیدا شي چې د هغو ناروغانو ژوند وژغوري چې د پښتورګو په لاعلاجه ناروغۍ باندې اخته دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. په دویمه برخه خبرونې کې به مونږ تاسو ته نور تازه رپورټونه او خبرونه در وړاندې کوو. خو اوس د دری برخه همکاران ستوديو ته راغلي دي. مونږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې د دری برخه خبرونې ته غوږ شئ.